په کابل کې د سهار 8:00 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو 12 ساعته خبرونه له همدې شېبې پیل سوې. نن د 1499 کال د جدې دوهمه نیټه ده چې د 2000 کال د دسمبر له 28 سره سمه ده. په دې سهارنۍ خبري مجله کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د ننګونو په اړه راپور کې واوري چې د خبریالانو ملاتړې ډلې حکومت د رسنیو د کارکوونکو په خوندیتوب کې ناکام بولي. ظفر باظاهر هم دا مجله تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. پاستر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د ملي مصالحې عالی شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکاري ته اړتیا لري. او د پاکستان پولیسو په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیو. د خبرونو تفصیل. د ملي مصالحې عالی شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ژمنه دغه هیواد ته د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالعبدالله د سفر پر مهال وسوه. د دې شورا ویان فریدون خوزون تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د یوه هیئت په مشرۍ د دوشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ چې نن سه شنبه له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د سولې پر موضوع بحث کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. د امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته وویل
د کابل د امنیت او نظم لپاره روانه مبارزه له څو غلو یو ډله ترستانو او یا شل دیرش تنو لوچکانو سره نه ده چې په څو ورځو کې بریالی شي او هر څه ګلې ګلزار شي. غوښتنه مو د کابل له ښاریانو ده چې له امنیتي تړون سره همکاري وکړي.
په کابل کې د نامنیو او جنایي پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر شپږویشتمه امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل امنیتي چارو مسؤلیت واخیست. که څه هم تر دغه اقدام وروسته په کابل کې د غلاو پیښې کمې سوې خو د نامنیو پیښې لا هم روانې دي. اخوه د کندهار امنیه قمندانۍ وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې څلور ملکیان ووژل سول. د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماپښین سوې ده.
د بورډای په سیمه کښې د وسلوال تر هرګرو شخصوي مین د ملکي وګړو پر زرنج موټر سایکل باندې چاودنه کړې ده چې په پایله کې د دوو کوچنیانو په ګډون څلور ملکي وګړي په شهادت رسېدلي دي او یو بل ټپي سوي دي.
وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ تر څنګ له ژړۍ پنجوایي او ډنډ ولسوالۍ څخه هم د ناامنیو راپورونه ورکول کېږي. د هرات تور غونډۍ پر لویه لاره تېر ماښام په یوه ترافیکي پیښه کې 8 کسان مړه سول. پیښه له یوه ټیلر موټر سره د یوه تیز رفتار موټر ټکر و. د هرات روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد رفیق شیرزي وویل چې په مړو کې دوه ماشومان، درې ښځې او دوه نارینه شامل دي. او په خوست کې نن سه شنبه د 5 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالۍ کېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
دغه سیالۍ به د اتلولۍ جام لپاره وي. د یادولو وړ ده چې په دې کې ځوان لوبغاړو ته ښه فرصت دی، ښه زمینه ده چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبېږي.
دغه مسابقې به د دسمبر میاشتې تر 1.5 نیټې پورې دوام کوي. زموږ غلازه د راډیو اوري. د پاکستان پولیسو په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیوه. دغه غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره په داسې حال کې مبارزه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات سوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا PTM یوه غړي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل محمد شیر مسید یک شنبه ناوخته هغه وخت ونیول سو چې لومړی یې په کراچۍ کې پر کور چاپه ووهل سوه. یوه پولیس د نوم نه ښودلو په شرط د مسید نیول کېدل تایید کړل خو پر هغه د لګېدلو تورونو په اړه یې څه ونه ویل. تر دې مخکې د PTM بل مخکښ فعال او د ملي اسمبلۍ غړی علي وزیر په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول سو او بیا د سند ایالت پولیسو ته وسپارل سو. وزیر تېره شنبه په کراچۍ کې د تروریزم ضد محکمې ته وړاندې سو او قاضي نوموړی د پلټونو په موخه د 12 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. د روسیې د حکومت یو چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دې هیواد کې جوړ شوی دی. د روسیې د مستقیمې پانګونې د صندوق مشر کیرل دیمیتریف پرون په یوه ویډیو کانفرنس کې وویل
سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی. موږ استرازینکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې دولتي استازي د کرونا وایرس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د وایرس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خپره شوې چې ګڼ اروپایي او نور هیوادونه یې اړ کړي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځنډوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د یو لیبیایي وګړي په اړه تورونه اعلان کړل. دا لیبیایي د هغه بم په عیارولو تورن دی چې په 1980 کال کې له امریکا په وړاندې امریکا په روانه سوی الوتکه کې د چاودنې سبب سو. په هغه الوتکه کې د چاودنې له کبله 270 کسان وژل شوي وو چې 190 تنه یې امریکایانو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 1.3، هرات اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 15.0، کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 19.3، مزار شریف اسمان وریز د ورخت اټکل شوه د تودوخه لوړه درجه 8.-1، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 14.0.
تاسو د خان محمد سینس خموده هوا حالات اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. په غزنی کې د یو خبریال تر وژل کېدو وروسته یو ځل بیا د خبریالانو مدافع ډلې پر حکومت انتقادونه کوي.
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسله په روحانه بنه بیانوي چې خبریالان نه په خارونو کې نه په لری پرته ځایونو کې خوندیتوب نه لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که افغانستان وغواړي فاطمیون ډله به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي.
این رو دولت افغانستان کاملا
د افغانستان دولت لدی موضوع پورا خبر دی چې موږ د افغانستان له دولت سره هر ډول مرستې ته چمتو یو.
دا به هم وری چې استرالیا څیړونکو د یو ډول خطرناک میکروبونو د پیژندلو لپاره مصنوعي ذهانت ته مخه کړې ده. او د ژوند پرنګونو کې اوري
نو می مننده زه فلان دلته دکان کوم، فل دکانداری کوم، او زکریم کړي کسان سیمه، او زکریم خارج کړي هندستان کې کړي.
دا مجله مترونی موجوده د تایروشان په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د خبریالانو د ملاتړ یوې ډلې حکومت د خبریالانو په خوندیتوب کې په پاتراتلو تورن کړ. نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې دغه انتقاد په غزنی کې د خبریالانو د یوې ټولنې د مشر تر وژل کېدو وروسته وکړ. ځینو حکومتي چارواکو او بنسټونو د رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشینه ښودلې ده. سلیم محمد صالح پرې راپور لري.
د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای اجرائیه رئیس وی حکومت نه دی توانیدلی په لویو او وړو شهرونو کې د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي. مجیب خلوتګر دا خبره تیره شپه وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې تر دې څو ساعته مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. شغلی خلوتګر وویل
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسئله پا روحانه بنا بیانوی چه خبریالان نه پا خارونو که نه پا لری پرتز آیونو که خوندی توب نلری. ده افغانستان حکومت متاسفانه هیس ده خبریالان و ده ساتن پا اکره هیس کار نکهی او خپل قانونی مسئولیت او دنده متاسفانه اجرا کهی نه. مونگ ده افغانستان امنیتی ارگانونه پا ملی او محلی سطح د دوی نه دا غواړو چې لک تر لک دا مسله د رحمت الله نیکزاد قتل باید جر تر جره وسیری.
په غزنی کې د پیښې د دې ولایت نور خبریالان اندیښمن کړي او له دولت د خوندیتوب غوښتنه کوي. د افغان سولتسار ویب سایټ خبریال مجید ژړان او د پژواک خبری اژانس خبریال سیف الله مفتون ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو په وړاندې ډول ډول تهدیدونه رامنځته کوي چې دا د نن په نتیجه کې رحمت الله نقزاد شهید شو او په راتلونکي کې هم دغه ګواښونه موجود دي. زموږ له دولت نه له ټولو ملاتړو ادارو نه چې د خبریالانو ملاتړ کوي له هغوی نه مې هیله دا ده چې د خبریالانو په وړاندې شته تاوتریخوالي په وړاندې چپ پاتې نه شي.
په دې وروستیو ورځو کې د خبریالانو وژنې زیاتې شوي دي چې دې کار واقعا هم د خبریالانو په کار باندې ډېر بد تاثیر کړی دی، منفي اغېزې ورباندې کړی دي. خبریالان نشي کولی چې په ډاډه زړه باندې د کار ساحې ته لاړ شي، او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي نو وطن به هم د خبریالانو لپاره ډېره سخته وي او د دوی په کار باندې به ډېر بد اغېز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په یوه ټویټ کې د رحمت الله نیکزاد چې له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره یې هم کار کاوه، وژنه یو جنایت بللی. د حکومت د نورو مشرانو ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او نورو دا حمله غندلې ده. خو د نوی اجرایه مشر مجیب خلوتګر وایي د افغان چارواکو غندنې کفایت نه کوي، بلکې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دي عملی ګامونه واخیستل سي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خودزون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دښمنان د دوی د جنایتونو او د دوی د ناانساني کړنو له پوښښ او انعکاس څخه ویره لري. په دې وروستیو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي او هغوی مستقیما هدف نیسي، چې دا کار جنایي بشریت او نه بخښونکی عمل دی.
د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قریان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په موندلو پسې جدي هڅې پیل شوي دي.
یک جنایت علیه خبرنگاران
دا د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یو جنایت او نه بخل کېدونکی عمل دی. امنیتي ځواکونه، پولیس او کشفی څنګه دا پیښه هر اړخیزه څېړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، په یوه اعلامیه کې د خبریالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خوشنۍ ښوولې. دا یې د افغانستان لپاره یوه ضایعه ګڼلې ده. له تیرو دوو میاشتو د تلو پخوانی ویان یماس یواش، د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس تایی، د خورشید ټلویزیون پخوانی مشر محمد رفیق صدیقی، د آریانا ټلویزیون ویان فریدین امینی، ملاله میوند او اوس رحمت الله نیکزاد وژل سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویي له دې جملې د محمد رفیق صدیقی او فریدین امینی وژنې جنایي اړخ لري.
دوستانو، د خبریالانو د نه خوندیتوب په اړه داسې مهال انتقادونه کیږي چې له نن څخه 40 ورځې د مخه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی هم د په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې وژل سو. کورنۍ او نور د خبریالانو د دفاع ټولنې د حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي چې عاملین د قتل عاملین ونیسي، د شاغلي دایی د فعالیتونو د درناوي په پار او د وژنې د تعقیب لپاره. زموږ همکار اجمل تورمن دریو تفصیلی راپور لري، په غوړ به وره.
لشکرګاه څخه 30 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمې ته ځم چې د جوارو
تاته یو کس نه بلکې د یو ولایت خکو. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي چې د روان زیږدیز کال د نومبر په 12مه په لشکرګاه کې د ټپ موټر د نخلول شوی مقناطیسي ماين په 14 کې و وشل شو. د افغانستان پولیسي جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استاد غلام ولی افغان وایي
الیاس دایي یو د وګزوانانو څخه و همیشه د هلمندی ولسونو د حقوقو د مدافع په شکل د هلمندی ولسونو اواز د افغانستان نه د نړۍ تر ګوټ ګوټه پرې رساوه. د الیاس دایی څخه د هلمندانو لپاره یو ستر زیان و.
دایی درې دېرش کلن و، واده یې کړی و او د مهربان په نوم یې یوه دوه کلنه لور درلوده. الیاس دایی په تیرو 12 کلونو کې ازادي راډیو سره د خبریالۍ پر مهال په هلمند کې په ټولنیزو، اقتصادي او بیلابیلو نورو برخو او د غشانی د جګړو لومړی کرخو ژوندۍ کړه او هر اړخیز راپورونه چمتو کول. د الیاس د وژنه په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 10مه نیټه اعلان وکړ چې د نوموړي وژونکي نیولې دي او اعتراف یې خپور کړ، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې د نورو پرمختګونو په اړه څه نه دی ویل شوي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه په دې برخه کې د جدي اقدامات غوښتنه کوي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي دوی د ښاغلي دایي د وژونکو د علني محاکمې په تمه دي. د دې کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د ژورنالستانو دفاع کمیټه د ارواښاد دایي او نورو شهیدو ژورنالستانو قاتلینو ته شدید مجازات غواړي.
په دې اړه مخکې د الیاس دایي ورور مدثر دعوت هم انتقادونه کړي وه، خو د تازه خبرو په اخیستلو یې بریالي نه شو. تازه د افغانستان د ولسي جرګې رئیس رحمان رحماني هم د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دغه وژنو ته اشاره وکړه او امنیتي بنسټونه یې د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي وګڼل. نوموړي وویل چې په امنیتي بنسټونو کې قدري ضعف او مدیریتي ناتوانۍ موجودې دي او هغه امنیتي پالیسۍ چې ګټورې نه دي ثابتې شوې باید بیا کتنه پرې وشي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري او اوس په اسمت سروند خبرو چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې پر یوې داسې موضوع لیکنه خپره کړې چې په وروستیو څو میاشتو کې د امریکایي رسنیو له لورې پرې تاوده بحثونه روان دي. له افغانستان او عراق د امریکایي پوځیانو ایستل او پر جګړې د امریکا لګښتونه دا بحثونه وروسته له دې راوپارېدل چې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له افغانستانه ټول پوځیان باسي. ډېر امریکایان د دې پلوي دي چې امریکایي ځواکونه له نږدې شل کلنې جګړې وروسته له افغانستانه وایستل شي، خو په عین حال کې یو شمېر امریکایي کتونکي اندېښنه لري چې له افغانستان څخه به یو وار بیا پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې په شان برید ته لاره هواره شي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه وایي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو معنا دا نه ده چې له دې هېواده به ټول پوځیان ایستل کیږي، بلکې له شلو کلونو وروسته به هم امریکا په افغانستان کې حضور لري. ولسمشر ټرمپ تیره میاشت ویلي وو له افغانستانه به تر کرسمس پورې ټول ځواکونه وباسي، خو یوازې به 2500 سرتیري پرېږدي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د 2021 تر می میاشتې پورې ووزي. واشنگتن اگزامینر د جګړې د لګښت په اړه یوه نوې شمېره ښوولې ده. تر دې وړاندې موږ په افغانستان کې د امریکا د لګښت په اړه اورېدلي وو چې شاوخوا $1 تریلیون یې لګولی دي، خو دا ورځپاڼه لیکي چې له 2001 څخه امریکا پر جګړې $3 تریلیون لګولی دي. ورځپاڼې نه دي ویلي چې دا پیسې یوازې په افغانستان کې مصرف کړي که په عراق او نورو جګړو کې هم. ورځپاڼې له جګړې د بیرته ستنو شویو پوځیانو په تېره بیا د ټپیانو د درملنې یادونه هم کړې او لیکلي دي چې په درملنه او د معیوبانو پر پالنه $4.5 میلیارد لګول شوي دي. نیویارک ټایمز د امریکایي ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د کورونا وایرس په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه هیواد چې له جګړې ستومانه دی کورونا پکې دوهم درجه ستونزه ګڼل کیږي. په دې لیکنه کې د درویش کلن محمد وکیل کیسه راغلې چې د زړو شیانو دوکان لري، د پیسو له زړو نوټونو سره سرو کار لري او هر ورځ لسګونو مشتریانو ته لاس ورکوي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم د محمد وکیل لپاره ټولنیز واټن، د ماسک کارول او پر میکروب ضد موادو د لاس پاکول معنا نه لري. دا ځوان وایي کرونا له سره نشته، دا هسی درو خبره ده چې حکومت جوړه کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس کله چې د سرشکال په مارچ کې د لومړي ځل لپاره کرونا افغانستان ته راغله، حکومت د څو اونیو لپاره بندیزونه ولګول، خلک یې وهڅول چې ماسک استعمال کړي، لاسونه په منظم ډول ومینځي او ټولنیز واټن رعایت کړي، خو دا هر څه د څو اونیو لپاره و. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم کس هم د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو تایید کړي چې د کرونا بله څپه راغلې، خو د افغانانو لپاره کرونا ثانوي اهمیت لري او ورته تشویش نه لري. افغانان په هر شي کې توکل کوي. یوه افغان ډاکټر چې طارق احمد اکبری نومیږي نیویارک ټایمز ته ویلي چې ځینې افغانان فکر کوي چې کووید 19 د لویدیځوالو تبلیغات دي.
او سم یو نړیواله موضوع اخلو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ک افغانستان وغوړي فاطمیون ډله به د داعش ډلې پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي. محمد جواد ظریف برای له تلو نیوز سره په مرکه کې وویل په ایران کې مشت افغان وګړي په خپل خوشه د سوریې جګړې ته ځي، خو په ایران کې تر دې مخکې ځینو پناه غوښتونکو ویلي چې د ایران لخوا د ځینو امتیازونو په بدل کې د سوریې جګړې ته ځي. سلام محمد صالح نور راپور کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې د سوریې او عراق په څیر د افغانستان همکاري ته هم تیار دی. محمد جواد ظریف تیره شپه له تلو نیوز سره په ځانګړې مرکه کې په ایران کې د فاطمیون ډلې د حضور په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل که د افغانستان دولت تیار وي ایران به د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې له دې ډلې د استفادې لپاره همکاري وکړي.
این رو دولت افغانستان کاملا
د افغانستان دولت لدی موضوع پورا خبر دی چې موږ د افغانستان له دولت سره هر ډول مرستې ته چمتو یو چې د افغانستان د ملي اردو په چوکاټ کې د افغان دولت په مشرۍ د افغانانو له ځواکونو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د کار اخیستو لپاره همکاري وکړو.
تر دې مخکې راپورونه خپاره شوي وو فاطمیون ډلې چې په ایران کې له میشتو افغان وګړو جوړه ده په زرګونو افغانان له ایرانه سوریې ته لیږلي چې د ولسمشر بشار الاسد په پلوي په جګړو کې برخه واخلي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په 13 مارچ میاشت کې راپور ورکړی و چې په سوریه کې د بشار الاسد په پلوي جګړې ته تر 1500 زیات افغان پناه غوښتونکي لیږل شوي دي. ځینو افغانانو ویلي دوی د ایران له دولت څخه د ځینو امتیازونو له دې جملې په ایران کې د دایمي استوګنې د اسنادو او $200 معاش په بدل کې د سوریې جګړې ته تللي دي. دوغ افغانانو تر ډیره له 2013 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د سوریې په جګړه کې برخه اخیستې ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د سوریې جګړې ته د افغانانو په لیږلو کې دخیل نه و، بلکې دغه افغانان په خپله خوښه د خپلو مذهبي عقایدو له مخې دغه جګړې ته ورغلي دي. کله چې له محمد جواد ظریف څخه پوښتنه وسوه داسې راپورونه سته چې د سوریې په جګړه کې دا مهال تر 1500 افغانان ونډه لري، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا موضوع رد کړه.
ما اوریدلی چې د دوی شمیر 15000 وو، خو اوس په سوریه کې د دوی شمیر 2000 ته رسیدلی.
د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د ایران لخوا افغان ځوانانو او زلمیانو ته ویل سوي چې د سوریې په جګړه کې په ونډې اخیستو سره به د سوریې د زیارتونو او د شیاګانو د سپېڅلو ځایونو ساتنه وکړي. فاطمیون او زینبیون ډلې د ایران د سپای پاسداران انقلاب څانګې ګڼل کېږي چې د افغانستان او پاکستان په زرګونو وګړي تر ډېره شیاګان د سوریې جګړې ته ګماري. د امریکا متحده ایالاتونو په 13 مارچ میاشت کې د ایران سپای پاسداران انقلاب د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سره ډلې درې کاله مخکې په خپل راپور کې ویلي و چې سپای پاسداران په ایران کې د افغان ځوانانو له منځه کسان ګماري او د سوریې جګړې ته لیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري د طبابت ډګر ته ورځو. استرالیایي څېړونکو د یو ډول خطرناکو میکروبونو د پیژندلو لپاره مصنوعي ذهانت ته مخه کړې ده. د دوی په وینا مصنوعي ذهانت هغه میکروبونو پیژندلی سي چې د درملو په وړاندې مقاومت لري. اسمت سروان نور تفصیل کوي.
مصنوعي ذهانت چې نن سبا په اړه ډېرې خبرې کېږي په ډېرو برخو کې کارول کېږي. په انټرنیټ کې د خلکو تمایل یا لیوالتیا معلوموي او پر هغه اساس د انټرنیټ کاروونکو ته اعلانونه شي، خو له دې سیستم څخه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېدای شي. په استرالیا کې تازه د خطرناکو میکروبونو د پیژندلو لپاره له مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی دی. د دغه هیواد څېړونکي وایي د مصنوعي ذهانت په وسیله د سوپر بګ په نوم خطرناک میکروبونه پیژني. سوپر باک میکروبونه د انټي بایوټیک په وړاندې مقاومت لري او انسانانو ته داسې خطرناکې ناروغۍ لېږدولی شي چې درملنه یې اسانه نه وي. د څېړونکو په وینا هر کال تر 1000 ډیر کسان په نړۍ کې د سوپر باک په وجه د ناروغۍ له کبله مړه کیږي او اټکل کیږي چې تر 2025 پورې به د دې ناروغیو له امله د مړینو شمیر په کال کې نږدې 10 میلیونو ته ورسیږي. خو د استرالیا د فدرالي حکومت
په 3.4 میلیون ډالر بودیجه د الفرد په نوم د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس یو نوی سیستم جوړ شوی چې د میکروبونو جنیټیکي معلومات او د درملیزو څارنو الکترونیکا ډاټا څیړي، د میکروبونو مقاومت ارزوي او په نهایت کې خطرناک سوپر بګونه پیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. دوستانو اوس په ورسو د مهمو خبرونو لنډیز ته چې تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ څخه لرو. د ملي مصالحې علي شوراوي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ژمنه د غهیبات د ملي مصالحې د علي شورا د رئیس عبدالله د سفر پر مهال وسوه. ښاغلی عبدالله د یوه هیئت په مشرۍ د دوشنبه پر ورځ تاجکستان ته ولاړ، چې نن سه شنبه له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د سولې پر موضوع بحث کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د نامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. د امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته دا خبره وکړه او هغه وویل چې د کابل د امنیت او نظم لپاره د مبارزې په برخه کې د خلکو همکاري اړینه ده. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د چای پر چای سوي ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د هرات تورغونډۍ پر لویه لاره تیر ماښام په یوه ترافیکي پیښه کې 8 کسان مړه سوي دي. پیښه له یوه ټیلر موټر سره د تیز رفتار موټر ټکر و. د هرات روغتیا ریاست مطبوعاتو مسؤول محمد رفیق شیرزي وویل چې په مړو کې دوه ماشومان، درې ښځې او دوه نارینه شامل دي. په خوست کې نن سه شنبه د 5 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالۍ کې د مسابقې